بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مور وړې دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې یو ځل بیا زه عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې 19 نیټه ده، چې د 1440 هجری قمری کال د ربیع الاول یا ډومبه خور له 14 او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په ایران کې د بلواو او پکې د بهرنیو د لاسوهنې په حکله یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه لرو. بیا هم د وحدت د اونۍ او د رسول الله مبارک د نیکمرغه میلاد په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دریم پروګرام او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضریږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د ټولو قواو د مشر کومندان جکپوړي مرستیال او صلاحکار امنیت د ستراتیژیکو پرمختګونو د دوام او د خلکو د هوساینې ضامن وباله. تهران کې د برېټانیا سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. ایران د افغانستانی کډوالو موضوع ته د نړیوالو ارګانونو په بې پامه نیوکه وکړه. افغان عالمان وحدت د افغانستان د ټولنې فوري اړتیا بولي او د ترکیې ولسمشر وایي لویدیځ هیوادونه د راتلونکي ژمي سختې اندېښمن کړي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د ټولو قواو د مشر کومندان جکپوړي مرستیال او صلاحکار امنیت د هیواد د ستراتیژیکو پرمختګونو د جاري پاتې کېدو او د ولس د سوکالتیا او هوساینې ضامن وباله. سردار برید جنرال سید یحیی رحیم صفوی ټینګار وکړ وسلوال ځواکونه او مقتدر پولیس به پرې نږدي چې د ایران پایدار امنیت د دښمنانو د فتنو له امله خراب شي. هغه په دې خبرې سره چې نن سبا امریکایانو او صهیونستانو د سختو، نیمه سختو او نرمو ګواښونو په ډګر کې خپلو اهدافو ته په رسیدو کې له ناهیلۍ او ماتې وروسته د ایران د ولس خلاف د شناختی او ترکیبی جنگ غواخته مخه کړی ده، زیاته کړه دښمن په شناختی جنگ کې د مجازی او تبلیغاتي فضا لاره د انسان د ذهن د تسخیرولو او ورباندې د تسلط په تکل کې ده او په دې ډګر کې د هغوی د جنگ کوټه د عامه اذهانو د بدلولو په تیر بیا د ټولنې د ځوانانو او پوهانو په ذهن کې د بدلون رامنځته کولو په لټه کې ده. جنرال صفوی په مجازی فضا یعنی انټرنیټ کې د ایرانی ولس خلاف پراخ رسندوی بهیر ته په اشاره سره هم وویل کومې خبرې چې د ورستیو ناقراری او په حق له په انټرنیټ په تیر بیا په انستاګرام کې کیږي د هیواد له میدانی حقیقتونو بیخي اپوټه دي. هغه وویل د ایران په ځینو سیمو کې ورستۍ ناقراری د اسلامي نظام او انقلاب خلاف د ایران د خلکو د راپارولو او د کورنی ثبات او امنیت د خرابولو لپاره د دښمن د الوزلو یوه برخه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د څو چارواکو او د یو اورګان د یوې برخې خلاف د لندن د بی بنیاده او خپل سرو بندیزونو له اعلانېدو وروسته په تهران کې د برېټانیا سفیر سایمن شرکلیف د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته ور وبلل شو. د فارس خبری آژانس په لیکنه په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په وجه په برېټانیا باندې د تهران سخت اعتراض هغه ته اعلان شو او د دغه هیواد مداخله غواړي اقدام په کلکه وغندل شو. د برېټانیا سفیر ته همداشان وویل شول چې د ایران اسلامي جمهوریت د متقابل اقدام حق د ځان لپاره محفوظ ګڼي او شرکلیف هم وویل چې دا اعتراض به بېل ځنډه لندن ته ورسوي. دا ویلو دا چې د برېټانیې حکومت په ایران کې په وروستیو بلواو کې د خپلو لاسوهنو په دوام کې پرون د ایران د اخلاقي امنیت پولیس او همداشان څو جګپوړي امنیتي او سیاسي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. دا په تیرو دریو اونیو کې دریم ځل دی چې د برېټانیا سفیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل کیږي. د ایران د خارجه وزارت د کنسولي برخې مشر په ایران کې د استوګنو افغانستانی کډوالو په حق له د نړیوالو ارګانونو په بې پامه او لویدیزو حکومتونو په دوه ګونی معیار نیوکه وکړه. علی رضا محمودی پرون په ویانا کې د مهاجرتي سیاستونو د پراختیا د نړیوال مرکز لمشر سره په کتنه کې هغو لګښتونو ته په اشاره سره چې ایران په تیرو څلورو لسیزو کې د څه باندې 15 میلیونه افغان خارجو لپاره زغملی دي، د ایران په اقتصاد یې اغیزه کړې ده. د افغانستاني کډوالو په چارو باندې په تیره بیا د روغتیایی او روزنیزو اړتیاو په برخه کې پرې د غور لپاره د هیواد د چارواکو په ټینګار باندې تاکید وکړ. په دغه کتنه کې د کډوالۍ د سیاستونو د پراختیا د نړیوال مرکز مشر هم له ایران سره د ملګرتیا د پراخولو په ضرورت باندې په تاکید او د مهاجرت په مدیریت کې د ایران مهم موقعیت ته په پام سره د ګډو خبرو اترو ملګرتیاو د پراختیا غوښتنه وکړه. دواړو چارواکو هم دا شان د کډوالۍ د څو اړخیزو مسایلو په حق له د خبرو اترو د دوام په سر موافقه وکړه. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د وحدت د اونۍ له پیلېدو سره هم مهاله دینی عالمانو او کارپوهانو د اسلامي امت ترمنځ وحدت او یووالی د ستونزو د هواري او د دښمنانو د دسیسو سره د مقابلې لپاره د افغانستان ستره اړتیا وبلله. د اوا خبری آژانس خبر له مخې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه میلاد او د وحدت د اونۍ د پیلېدو په مناسبت د افغانستان دینی علماو په دغه هیواد کې د موجودو ننګونو وجه د وحدت نشټوالې وبل او ټینګار یې وکړي د دغو چیلنجونو یوازنې حل لاره د شیعه او سنی په شمول د ټولو مسلمانانو یو موټی کېدل دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم مولوی لطف الله حق پرست وویل د اسلام ګران قدر پیغمبر په اسلامي ټولنه کې د یووالي او ورورولۍ بنیادی چورلیز وباله او د خاتم الانبیاء علیه السلام د ژوند تر ټولو مهم اصل د اسلامي امت وحدت او یووالی و. مولوی حق پرست وویل اوس هم مسلمانانو ته پکار دي چې د رسول الله مبارک له سیرت څخه په مثال اخیستلو سره په قرآن او د پیغمبر په احادیثو راغونډ شي او د وحدت پر سر منګولې ولګوي تر څو له دغو اوسنیو بندونو خلاصون ومومي. هغه دې ټکي ته په اشاره سره چې د اسلام دښمنانو تل هڅه کړې ده چې مسلمانان له یووالي، وحدت او ورورولۍ لري کړي، د افغانستان په ټولنې او په نورو اسلامي ټولنو کې ستره ننګونه د مسلمانانو ترمنځ د وحدت نشټوالی وباله. ګران اوریدونکو، له طالبانو سره د هندوستان د سکانو د یوې ډلې د کتنې په هکله زموږ خبریال یو رپورټ را لېږلې، نو راځئ چې وویرو.
د کابل ښاروالي مسولان وایي چې یو شمېر افغان سکان او هندوان نن دغه ادارې ته ورغلي وو او هلته یې له کابل ښاروال عبدالرشید بلوچ سره لیدلی دي. کابل ښاروالي وایي افغان هندوانو او سکانو په دې لیدنه کې د ښاروالي له مسولانو غوښتي چې ځمکې او جایدادونه یې د غاصبانو له منګولو خلاص کړي. د کابل ښاروالي په وینا افغان سکانو او هندوانو ترې غوښتي چې د ګذر وکیلانو د ټاکلو بهیر کې دوی ته هم ونډه ورکړي. د غیدارې زیاته کړې چې د ښاروالي مسولانو د افغان سکانو او هندوانو ستونزو اورېدلې او د حل ژمنه ورسره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوس کم شمېر افغان سکان او هندوان هیواد کې پاتې دي او د دوی په وینا یو شمېر غاصبانو یې له کلونو راهیسې ځمکې او جایدادونه په زور ترې نیولې دي. څه موده وړاندې یو شمېر افغان هندوان او سکان د امنیتي ګواښونو له امله هند ته لاړل او یو شمېر یې لا اوس هم په افغانستان کې اوسېږي. فضل غنی حقمال، تهران راډیو، کابل.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. په بادغیس ولایت کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او زده کوونکو د طالبانو د موقته حکومت له چارواکو څخه د دغه هیواد بخنه غواړم د دغه ولایت د خوونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه. د افغانستان طلوع ټي وي چینل خبر ورکړی چې د بادغیس ولایت خلک د جنکو د خوونځو له بند پاتې کېدو خواشینی دي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په حق اندېښمن دي. د غلام فاروق په نامه یو قومي مشر وایي د خوونځو بند پاتې کېدو فکرمند کړی و، ځکه چې لور مې سږ کال باید وم کلاس ته تللی وې خو هغې او نورو ملګرو ته دا امکان ورنه کړی شو. یو بل قومي مشر محمد شاه وایي پرېږدی چې جنکې خپل راتلونکی جوړ کړي، ځکه چې بې تعلیمه انسان هیڅ نشي کولی. د بادغیس مدني فعال مجیب احسان هم د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتونکی شو، ویل چې دا د افغانستان د جنکو حق دی. په انحال کې د بادغیس ولایت ځینو زده کوونکو انجونې وایي چې زموږ راتلونکی په خطر کې دی او دا اندېښنه نشو پټولی. بادغیسی جنکې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوي. او د ترکیې ولسمشر د یوکرین د کړکیچ په منطقي ارزونه کې د لویدیځو هیوادونو د ناتوانۍ خبر ورکړ. د ایران پریس د رپورټ له مخې رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل لویدیځ هیوادونه نه دي توانېدلی چې د یوکرین کړکیچ په منطقي توګه وجاجوي. په همدې وجه په هغوی کې ځینې اوس له راتلونکي ژمي څخه د خلاصون د څرنګوالي په فکر کې دي. د ترکیې ولسمشر همداشان وویل نوی پړاو به د ترقی او پراختیا نه بلکې د نښتو پړاو وي. هغه زیاته کړه چې د خوراکي امنیت په هکله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. اردوغان له دې مخکې هم ویلي و چې اروپایي هیوادونه به د روان میلادي کال په ژمي کې د روسیې د ګیس په انتقال کې د محدودیت په وجه له جدي ستونزو او سختیو سره مخامخ شي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
له 1380 لمریز کال څخه تر 1400 کال پورې په ایران کې بلواوی. ګرانو اوریدونکو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په ایران کې نوې بلواوې رامنځته شوې دي او دا داسې موضوع ده چې د ایران سیاسي او ټولنیز ډګر په تیرو شلو کلونو کې له هغو سره بلد پاتې شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام دښمنانو د ایران د حکومت پر ضد خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د بلواو پر رامنځته کولو ځانګړی حساب خلاص کړی دی. اساسي پوښتنه دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې په ایران کې په بلواو کې کوم تفاوت رامنځته شوی دی. په ایران کې د اعتراضونو د بڼه خپلېدا په عواملو کې دا توپیر رامنځته شوی دی. هغه بلواوې چې په 1480 لمریز کال کې او 1480 لمریز کال کې په ایران کې رامنځته شوې د سیاسي مسایلو په چورلیستوب سره وې. 1480 هجری لمریز کال د ورسپانو د تړل کېده او 1480 هجری لمریز کال هم د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلی په پلمه د ایران بیلابیلې سیمې د بلواو کتونکې وې. 1496 هجری لمریز کال او 1498 هجری لمریز کال هم اقتصادي مسایل د پټرولو د بیو د زیاتېدا په چورلیستوب سره په ایران کې د بلواو د رامنځته کېدو عامل و. په روان هجری لمریز کال کې بلواوې د کلتوري او ټولنیزو مسایلو په وجه رامنځته شوې. په بل عبارت، د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام دښمنانو او غلیمانو په تیرو شلو کلونو کې له داخل څخه د ایران د حکومت د راپرځولو په هدف سره د بلواو رامنځته کول په ایجنډا کې شامل کړي دي او د سیاسي مسایلو په هکله د بلواو له ماتې خوړلو وروسته اقتصادي مسایلو ته مخه کړه او هڅه یې وکړه چې د ټولنې ټیټې پرګنې د حکومت پر ضد ولمسوي او کله چې له ماتې سره مخامخ شول نو کوشش یې وکړه چې د حجاب یعنی د ستر او پردې په چورلیستوب سره ځوانان او زلمی د ایران د حکومت پر ضد راوپاروي. د بلواو په رامنځته کولو کې د رسنیو له اوزاره په ګټه پورته کولو کې توپیر. یو بل تفاوت چې د 1480 او د 1490 اته اتیایم او د 1400 لومبی هجری لمریز کال د بلواو ترمنځ شته. د بلواو د رامنځته کولو لپاره د رسنیو له اوزاره په ګټه پورته کولو کې بدلون راوستل دي. په ایران کې په تیرو بلواو کې هم له رسنیو استفاده وشو، او په تیره بیا د بریتانیا د بی بی سی ټلویزیون او د امریکا غږ راډیو په شان راډیوګانو او ټلویزیون چینلونو د بلواو په پراخولو کې مهم رول درلود، او د غرسنه اوس هم په ایران کې د بلواو پر رامنځته کولو کې رول لري، او په د سربیرا انټرنیټي سایټونه هم د بشپړون کې او د لمسون کې رول لري، او هغه د ټولو په واک کې په رسنیو بدل شوی دي. سره له دې تفاوت په دې کې دی چې په 1400 هجری لمریز کال او په 1400 هجری لمریز کال کې ړومبه په خیره مستکیدلې او رسنیو هغه غټولې، خو په روان یعنی 1400 ړومبه لمریز کال کې رسنیو بلواوې را مستکړې دي. په تیرو وختونو کې رسنۍ د بلواو روایتونکې وي، خو اوس رسنۍ د بلواو را مستکونکې دي. بل فرق یې دا دی چې په 1400 او په 1400 هجری لمریز کلونو کې ړومبه اعتراض رامنځته کېده، او ورپسې څه موده وروسته هغه په بلواو بدلېده. خو په روان کال کې له همهغه ړومبه څخه بلواوې په ایجنډا کې شامل شوې دي، پرته له دې چې کوم اعتراض ترسره شوی وي. همدغه موضوع د دې خودنه کوي چې که څه هم د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان دغه ادعا کوي چې په ایران کې د اعتراض زمینه نشته او اساسا په اعتراض پسې نه دي، بلکې بلواوې د هغوی هدف دي. اعتراض یو داسې حق دی چې د ایران حکومت د خلکو لپاره ورته قایل شوی دی، او له بېلابېلو لارو هم څرګندېږي. خو د دښمنانو مقصد اعتراض نه، بلکې هغه څه دي چې دښمنان خپل هدف یعنی د ایران د حکومت کمزوري کولو او راپرځولو ته نږدې کوي، د بلواو رامنځته کول دي. د بلواو په دغه پړاو کې له خلکو سره د ایران د حکومت د چلند کولو ډولوالی متفاوت و. په 1400 هجری لمریز کال او په 1400 کال، او همدغه راز په 1496 هجری لمریز کال او په 1498 هجری لمریز کال کې په واټونو کې د ایران د خلکو شتون زیات و، خو همدا اوس د خلکو شتون کم او حتی ډیر محدود دی. د ایران خلک په واټونو کې شتون ته ګروهنه نه لري، او خلک دغه راز له هر ډول بلواو او تاوتریخوالي سره مخالف دي. بلواګر هڅه کوي چې د حرمت ماتونکو شعارونو لپاره د خلکو له لږ شتون څخه ګټه پورته کړي او هغه په رسنیو کې بیان کړي. په عین حال کې داسې ښکاري چې په ویب سایټونو د ټرینډ او د هشټیګ په چوکاټ کې د خلکو شتون زیات شوی دی. د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته غوښه.
د تاریخ پاڼه دیروی زتمن آوریدون که از ما فاطمی سلامونه و نیک پرزوینه و منه عزیزان و اسم ده تاریخ یا و بل پانه تاسو تا اوراندی که و لکه چنگ چه پایرینن ده نه براز یا سه شنبه ده 1401 هیچری المریز کال ده تلی ده میاشتی نول سمنه تا ده چی ده 1440 هیچری قمری کال ده ربی و لولی لومری خور ده میاشتی لطوال سمه او ده 2022 میلادی کال ده اکتوبر لیول سمه نیتی سر سمون خوری. یو زر درې سوه اتیا کاله پخوا د 1400 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 14مه نیټه یزید ابن معاویه په سوریه کې له درې کالو او نهه میاشتو حکومت وروسته مړ شو. د یزید ابن معاویه د حکومت په لومړني کال کې د هغه په حکم سره د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم گران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د هغه حضرت زامن او ملګری د کربلا په سیمه کې شهیدان کړی شول. د هغه د خلافت په دوهم کال کې د مدینه خلک ووژل شول او د یزید د حکومت په وروستي کال کې مکه کلا بند شوه او د خدای کور ته ور واچول شو. په دې منظومان کې د هغه د مرګ خبر د هغه پوځیانو د مکې له کلا بندۍ لاس واخیستې ته مجبور کړل. یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان له حکومت کولو زیاد د عیش و عشرت او ګناه کولو په فکر کې وو او د اسلام اصولو او تعلیمو ته یې څه پام نه درلوده. یزید اسلام د ګران قدر پیغمبر د سپیڅلي کورنۍ او د دغې کورنۍ د مینوالو په حق کې د زیاتو ظلمونو په وجه ټولو خلکو د کرکې په سترګه ورته کتل. یولس سوه نولس کاله پخوا د درې سوه پنځه ویشتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په څوارلسمه نیټه عربی لغات پیژانده یو ادیب ابوالحسین احمد بن فارس د ایران له قزوین ښار سره نږدې وزیږید. هغه له خپل پلار څخه زده کړې پیل کړې او له دې عمله یې چې د اسلامي علومو له زده کړو سره یې ډېره مینه درلوده د علم د بشپړولو لپاره یې د ایران او عراق بېلابېلو ښارونو ته سفرونه وکړل څو چې په فقه، حدیث، نحو، شعر او ادب کې مشهور شو. ابن فارس زیات شاګردان وروزل چې له هغوی ځینې کسان د لوړو منصبونو خاوندان او یا نامتو عالمان شول. ابن فارس که څه هم د اسلامي علومو په بېلابېلو څانګو کې تجربه درلوده خو د ادبیاتو او عربي لغاتو په زمینه کې ډېر زیات مهارت د هغه د شهرت اصلي دلیل دی. د ابن فارس له کتابونو څخه الصحابي فی فقه اللغات او مقیاس اللغات او ابیات الاستشهاد ته اشاره کولای شو. هغه په درې سوه پنځه نویم هجري قمري کال کې د اوسني تهران په جنوب په ری ښار کې وفات شو. څلور سوه پنځه ویشت کاله پخوا د یو زرو نولسم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په څوارلسمه نیټه محمد بن حکیم چې په چینی ژبه کې چانګ جی مای نومول شوی ده د ایران په اصفهان ښار کې وزیږید. د هغه نیکونه د ازبکستان په ختیځ کې د سمرقند اوسیدونکي وو او هغه په نهه کلنۍ کې له خپل تره سره چین ته ولاړ. چانګ جی مای خپل عمر په چین کې د اسلام په تبلیغ او د دغه مبین دین د غني کلتور په ترویجولو کې تیر کړ او په دغه هیواد کې د جماعتونو د جوړولو او ژوندي کولو لپاره یې هڅې د پام وړ دي. چانګ جی مای په چین کې په چینی ژبه د اسلامي علومو زده کړو ته مخه کړه. هغه بیا وروسته په چین کې د فارسی او عربي ژبو او اسلامي علومو په تدریس لاس پورې کړ. د هغه د شاګردانو شمیر سلګونو تنو ته رسیږي چې له هغوی څخه یو شمیر په اسلامي علومو کې لوړو درجو ته ورسېدل. د محمد بن حکیم له پام وړ خدمتونو څخه جینین نومې ستر جماعت جوړولو ته اشاره کولای شو. هغه د چین د مسلمانانو ترمنځ د قرآن شریف په مفسر کبیر مشهور دی. یو سل درویشت کاله پخوا د اتلس سوه نهه نویم میلادي کال د اکتوبر په یولسمه نیټه په جنوبي افریقا کې د استوګنو هالنډي سپین پوستو چې په بویر مشهور و او د انګریزانو ترمنځ یو خونړی جنګ پیل شو. انګریز واکونه په اتلس سوه یو څلویښتم میلادي کال کې د افریقا د استعمار په موخه جنوبي افریقا ته ننوتل او د استوګنو سیمو او کورونو له جوړولو وروسته په هغه ټاټوبي کې استوګن شول. په جنوبي افریقا کې د سرو زرو او الماسو د بډایه زیرمو له کشفېدو وروسته اروپا په تیره بیا انګلیسي کډوال جنوبي افریقا ته ورمات شول.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د وحدت د اونیو د رسول الله مبارک د نیکمرغه میلاد په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه اوري. ورپسې هم لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې نومې اونیس پروګرام اوریدل شي. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
د وحدت ونې.
درنو او محترمو اوریدونکو، په اسلامي نړۍ کې د وحدت ونې د ځانګړو پروګرامونو لیبې بلی برخې سره زفاتمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې برخه کې د اسلامي وحدت د تحقق، یعنی د اسلامي مذهبونو د نږدېکت د ټولنې د جوړولو لپاره د آیت الله خامنه ای د عملی وړاندیز په اکله در سره غږیږو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
آیت الله خامنه ای تفریقه د اسلامي نړۍ لپاره یو وژونکی زهر ګڼي او د استعمارګرانو لاسونه چې د اسلامي هیوادونو د شتمنیو او سرچینو په لوټولو پسې دي د دغه اختلافاتو د پیدا کېدو لاملونه بولي. آیت الله خامنه ای له اهل سنتو او شیعیانو سره د پردیو دښمني د یو هدف د تحقق لپاره ګڼي چې هغه له سوچه اسلام سره مقابله ده. پم دې اساس یو بل ته د اهل سنت او شیعیانو سپکاوی د اسلام د دشمنانو د مخو په لړ کې ګڼي او دواړه لوري په کلکه له دغه کار څخه منع کوي. حضرت آیت الله خامنه ای دینی اعمال د اسلامي وحدت د تحقق یو ارزښمنه ذخیره ګڼي او د حج مراسم چې د مسلمانانو د عقیدتي او فکری اتحاد تجلی ده د دغه هدف د تحقق یو لاره بولي. دوی د حج مراسم د مسلمانانو د افکارو د یوځای کېدو او د اسلامي امت د ګډو اندېښنو مسایلو د بیان لپاره بهترین فرصت بلي او وایي موږ عقیده لرو چې اسلام د مسلمانانو وحدت او په خدای د مؤمن او موحدو کسانو اتحاد یو فرض ګرځولی دی. موږ باوري یو چې د خدای د کور د حج یو لوی هدف همدا دی چې مسلمانان یو بل ته نږدې کړای سي. دا چې خدای د حج سورې په 28 آیت کې فرمایي او د نړۍ ټول مسلمانان په معینو ورځو او په محدودو ځایونو کې لکه عرفات و معشر و منا و مسجد الحرام کې راغونډوي. د همدې لپاره دي ولې دوی له یو بل سره د مسلمانانو له آشنایۍ ویریږي. مسله دا ده چې اسلامي وحدت او د مسلمانانو د فکر، نظر او خبرې یووالی د استکبار او په تېره بیا غداري امریکا او په نړۍ د سلطې د حاکمیت په سیستم کې د استکبار د وسایلو لپاره خطرناک ده.
دوی د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت سره توسل او د هغوی لمنه راټینګول د اسلامي وحدت د تحقق او پرزایش لپاره د اسلام د دین یو بل ارزښتمنه زیرمه ګڼي او په دې باور دی چې د اهل بیت محبت او د دینی معارف او تعلیم چې د ټولو اسلامي فرقو ګډ او اجتماعي ټکی دی د نړۍ د مسلمانانو د پیوستون د تکیه ځای ګرځېدلی شي. دوی په دې اړه فرمایي مسلمانان په اهل بیت پورې په اړوندو دوو ټکو کې اتحاد او اتفاق درلودلی شي. یو محبت دی چې یو احساسي او عقیدتي ټکی دی او مسلمانانو ته له اهل بیت سره د مینې امر شوي او ټولو منلی هم دی. دا ټکی د ټولو مسلمانانو د احساساتو او جذباتو مرکز ګرځېدلی شي. دوهم ټکی د قرآن کریم په څنګ کې او د ثقلینو د حدیث مطابق د الهي احکامو او معارفو تعلیم دی چې دا حدیث شیعه، سنی او نورو مختلفو فرقو نقل کړی دی. دا یو مهم چیز دی چې په اسلامي نړۍ کې د اهل بیت د بیرغ پورته کول په حقیقت کې کولای شي اسلام او مسلمانان له دغو دوو نظرونو راغونډ کړي. نن ټولو مسلمانانو ته دغه فرصت ورکړل شوی. د اسلامي وحدت د تحقق لپاره د آیت الله خامنه ای یو مهم وړاندیز د اسلامي مذهبونو د نږدېتیا د ټولنې جوړول دي. دا ټولنه د اسلامي فرقو مشرانو د افکارو د ردو بدل او د اختلافاتو د کمولو او د لا ډیرې غژملتیا لپاره زمینه برابرونکې ده. دوی د دغه شان یوې ټولنې د جوړېدو او د هغې د هدفونو په هکله فرمایي: په نړۍ کې 1 میلیارد مسلمانان شته دي چې د خدای پیغمبر لمونځ، حج، کعبې او قرآن او ډېر اسلامي احکام په هکله یو نظر لري. یو څه اختلافي ټکي هم لري. دوی راشي او همدغه اختلافي ټکي راونیسي او یو بل سره وجنګیږي چې هغه څوک چې بیخي د خدای او پیغمبر او د دین او د نورو سره هم مخالف دی خپل کار وکړي. آیا دا عقلانه کار دی؟ موږ وویل یو شمیر عالمان او متفکران دی په خپلو کې کچېني او په علمي او کلتوري سویه دی د نږدېتیا او تقریب لپاره مؤسسې تقریب بین المذاهب الاسلامیه جوړ کړي. په اهل سنتو کې 4 فقهي مذهبونه شته دي: امامیه مذهب شته دی، زیدی مذهب او نور اسلامي مذهبونه شته دي. دوی د کچېني او ودې ګوري چې په دینی او علمي مسایلو کې څومره له یو بل سره ملګرتیا او کار کولی شي.
دوی د دغه شان یوې ټولنې جوړېدل د اسلامي نړۍ یو ضرورت او پر هغه واکمنه ستراتیژي د اسلامي وحدت ډیپلوماسي ګڼي. هغه اثرت د دغه شان ټولنې د جوړېدو د بریا او نتایجو په هکله فرمایي: نن اسلامي نړۍ دغه تقریب ته ضرورت لري. په دې نږدې کت کې اسلامي فرقې باید د فکر او عقیدې له نظره یو بل ته نږدې سي. کیدای سي د یو بل په هکله د ځینو فرقو تصورات او په بحث او مذاکرې سره ښې نتیجې ته ورسیږي. ښایي ځینې بدګمانۍ لري او ځینې عقیدې انډولې او ځینې افکار په رښتیا هم یو بل ته نږدې سي. البته که دا کار وسي تر بل هر کاره ډېره ښه دی. لږ تر لږه په ګډو ټکو تاکید وسي، د دغه خبرو او مذاکراتو لږ تر لږه فایده به دا وي. نو په دې اساس باید د تفرقه اچونکو مسایلو له سپړلو ډډه وکړو.
عزیزانو، ښایي د مخاطبانو او قدرمنو اوریدونکو په ذهن کې دا پوښتنه راپیدا شي چې د تقریب په ټولنه کې د اسلامي وحدت د ډیپلوماسۍ له تعقیبولو د دوی مطلب څه دی. په دې اړه باید ووایو چې د وحدت په ډیپلوماسۍ کې له ملي ګډو ور اخوا ګډې او مصلحتونه مطرح دي او د اسلامي نړۍ او اسلام مصالح هم په نظر کې نیسي. اسلامي وحدت د یو هیواد نه، بلکې د اسلامي نړۍ ګټو ته په پام سره دی. که څه هم د اسلامي نړۍ په ګټو کې د مسلمانو هیوادونو ملي ګټې هم تامینیږي، مهم ټکی دا دی چې له هغوی او د هغو د منافعو مطلب چې د ډیپلوماسۍ په تعریف کې پټې دي اسلامي ګټې او مصالح دي چې ملي ګټې هم په ضمن کې دي. له قدرت مطلب هم اسلامي وحدت دی چې د اسلامي نړۍ د قدرت د یو مهم عنصر په توګه څرګندیږي. پر دې اساس د اسلامي وحدت ډیپلوماسي داسې تعریفولی شو: د اسلام د ګټو او د اسلامي نړۍ او اسلامي هیوادونو د ګټو د تأمین لپاره د اسلامي وحدت د کارولو فن او هنر. د دغه ډیپلوماسۍ د پرزایشت یو اساسي توکی په ټولو اسلامي هیوادونو کې د مصالحو او ګټو د جوړولو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې معنی چې که د اسلامي ټولنې یوه برخه په علمي، اقتصادي او حتی پوځي برخو کې قوی شوه د دغه برخې پیاوړتیا نورو برخو ته هم غځېدلی شي. د مثال په توګه که د ایران، پاکستان، مصر او اندونیزیا په شان یو هیواد په یوې برخې کې علمي او ټکنالوژیکي ترقی وکړي، دغه ترقی په آسانۍ سره نورو هیوادونو ته ورسیږي. یو بل عنصر د مشترک دښمن پیژندل دي. د مثال په توګه باید پوه شو چې د صهیونیست رژیم دښمني یوازې په فلسطین او ګاونډیو هیوادونو پورې محدوده نه ده، بلکې له ټولې اسلامي نړۍ سره دښمني ده، او د دغه شان خبرې درک کول به په مسلمانانو کې د غژملتیا په پیدا کولو کې مهم رول لري. یو بل ټکی چې د اسلامي وحدت د ډیپلوماسۍ په پیژندلو کې ورته باید پام وشي، په دغه بهیر کې د پوهانو رول دی. د دغه ډیپلوماسۍ د پرزایش لپاره له هر څه مخکې باید په اسلامي نړۍ کې د پوهو او نابغه کسانو یوه غونډه او بحث وشي، او د وحدت استراتیجیک سند جوړ او موجود شرایط تجزیه او تحلیل کړي. له دې نظره د دینی مدرسو او پوهنتونونو د پوهانو رول د وحدت د ډیپلوماسۍ په جوړولو او نافذولو کې محوري او مرکزی دي، ځکه چې د خبرو اترو په چوکاټ کې ده چې ډیپلوماسي معنی پیدا کوي. نو که د ډیپلوماسۍ یو مهم توکی ارتباطات وګڼو، د اسلامي نړۍ د پوهانو ترمنځ ارتباط به د وحدت د ډیپلوماسۍ یو مهم ضرورت وي، په دې ډول چې د اسلامي نړۍ د پوهانو له خبرو اترو پرته به اسلامي وحدت نیمګړی او بې نتیجې وي.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. از ارده ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. لویدیز آسیا پا تیره ونی کی ده تیره رادیو دیرو قدرمنو آوریدون کو خیچاری عزیزانو سمزه فاطمی لخبل محترمم کار
ای از خرابی دی سره
ستاسو درانه حضور تا حاضر شویم چې لویدیز آسیا پا تیره ونی کی پروگرام تاسو تا ورانده کرو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. قدرمن اوریدونکو، تیرونی په لویدیځ آسیا کې د یمن بدلونونو، د لبنان او د صهیونیست رژیم سرحدي تاوتریخوالی او د غراز د فلسطین د جهاد اسلامي غورزنګ د جوړېدو 15 کلیزې له نورو پیښو څخه زیات اهمیت درلود، چې اوس په لنډ ډول د دغو پیښو په اړخونو باندې غور کوو.
ایزانو پایمن که اربند لدوازل تمدیدی دا ورست نهایتن لماتی سر مخامخسو او دوار لوری دا اربند پا تمدیدولو بریالی نسول. دیمن دا ملیج غورنی دا حکمت چارواکو دا اربند ماتی خوڑل دا سعودی عربستان دا سیاستونو کرچارونو لکبل وابالا. دیمن دا ملیج غورنی دا حکمت دا اطلاعاتو سلکار توفیق الخمیری تنگار وکر چی دا سعودی عربستان تی رایگر اطلاف دا اربند دا مادو پا نیجرا کولو سرا دا دا اربند ماتی دا خوڑلو سبب وگرزیده او دا کلابنده پس یوری که دا اربند تمدیدول غیر ممکن مبالا. هغه پا دی خبری بندی تنگار سرا چی دیمن پاوز و لسیر کومیتی ټولو احتمالاتو ته چمتو دي. زیاته کړه د سعودي عربستان تیرګر ائتلاف د اوربند مادو له نه اجرا کولو ځان خلاصوي او موږ د دغه ائتلاف د وخت ځای کولو لپاره شپږ میاشتې صبر وکړ. نن سبا له دغه واقعیت سره مخامخ یو چې د کلابندۍ په سیوري کې د اوربند دوام د یمن د شارزو په چپ ډول د وژلو په معنا دی. موږ له دې زیات صبر نسو کولای او کلابندۍ به ماته کړو. رایل یوم عربی ژبې ورځپاڼې په یوې شننه کې ولیکل د یمن حکومت په تیرو شپږ میاشتو کې د اوربند موافقې ته پایبند پاتې سو او د عربستان په خلاف ورځیو باندې یې سترګې پټې کړې په دې هیله چې د ملګرو ملتونو د استازي او د امریکا د برطانیې د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په شان د دغه موافقې د نیغ په نیغ او د غیر مستقیمو نورو ملاتړو هیوادونو د توجه او د ستاینې ور وګرځي چې دغه چاره د یوې پایداره سولې او د کلابندۍ په ختمولو کې امنیتي غوښتنو ته کامل ځواب ورکولو او د جنگ د ختمولو پاکله د دایمي حل لارې په لور د حرکت کولو سبب سي. خو داسې ښکاري چې حاضر د مار ټوله لوري په اوربند کې له هیڅ ډول شوالې راتلو پرته د اوربند په تمدید دا باندې شرطونه لګوي په دې هیله چې د یمن د جنګیالیو اراده سست سي او آرام وکړي او له هغه اوربند سره چې ګویا د مقابل لوري لخوا یوه ډالۍ او مهربانۍ ده ځانونه عادت کړي. دغو شرایطو ته په پام سره د یمن خلکو اوربند بې ګټې اقدام وباله چې په هیواد کې به د حالاتو د ښه کېدا سبب نه سي. د یمن د لوري سیاسي شورا مشر مهدي المشاط د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د کارکوونکو او د متقاعد شویو کسانو د معاشونو او تنخواګانو ورکول یو اساسي غوښتنه ده او که چیرې دغه کار ونه سي موږ به د اوربند له تمدید سره موافقت ونه کړو او د شرایطو له ښه کېدا پرته له اوربند سره زموږ موافقت د یمن د ګران ولس پر ضد د جنګ او د کلابندۍ له دوام سره د موافقت په شان دی. د یمن د خلکو پر ضد د کلابندۍ له کبله ظلم له ساده انساني غوښتنو سره په پرتله کې ډېر ستر دی. د یمن د اوربند له ماتې خوړلو وروسته د یمن د پوځ ویان یحیی سري تیرګرو هیوادونو ته په خطاب کې خبرداری ورکړ چې په یمن کې د اوربند د پړاو له ختمېدا او خپلو حقه غوښتنو ته د ولس د نه رسېدا په بڼه کې به موږ تاسو په لور روان سو او زموږ وسوال ځواکونه په راتلونکو ساعتونو کې هر ډول بدلونونو ته د چمتو کېدا په حال کې دي. په تیرو څو میاشتو کې د یمن د پوځ د وسلو مخکتنه په نویو او اغېز شیندونکو وسلو باندې د یمن د ځواکونو د سنبالېدا ښودنه کوي. بې پیلوټ الوتکې له ځمکې څخه ځمکې او له ځمکې څخه سمندر ته ویشتونکې پرمختللې توغندۍ د کښتیو ضد توغندۍ او داسې نور د یمن د پوځ په نیو بریاوو کې شامل دي. د یمن انصارالله غورځنګ چې په ځلونو یې د سعودي عربستان لخوا د اوربند د خلاف ورځیو پاکله خبرداری ورکړې وې په تیرو شپږو میاشتو کې په کامل ډول ځان په سیمه کې نوي شرایطو ته چمتو کړی دی چې د دواړو لورو ترمنځ د قدرت انډول به ځای پر ځای کړي. پر دې اساس د اوربند ماتې خوړل هم په یمن کې حالت کړکېچن کولای او هم د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو لپاره لا سختې پایلې درلودلی شي.
لویدیځ آسیا سیمه کې د تیرونی یو مهمه پیښه د قدس د نیواګر رژیم او د لبنان ترمنځ صلح سرحدي مسله وه. لبنان او صهیونیست رژیم په مدیترانه سمندر کې چې د ګازو او د تیلو سرچینې لري د 1.8 مربع کیلومتر سیمې په هکله د نظر اختلاف لري. د لبنان او د صهیونیست رژیم ترمنځ د سمندري سرحدونو د ټاکلو په هدف سره د ملګرو ملتونو په څارنې سره د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د بیروت او تل ابیب ترمنځ غیر مستقیم خبرې پیل شوې او 15 پړاونه یې تر سره شول چې اخیری پړاو یې د تیر میلادي کال پا په می میاشت کې وو، خو د تیر میلادي کال په می میاشت کې خبرې اترې د شخړې وړ سیمې د سوریه پر سر د اختلاف په دلیل او د دواړو لورو د غوښتنې په وجه وځنډېدې. لبنان د تیرو خبرو اترو په بهیر کې د جنوب په لور د مدیترانې سمندر اوبو ته د لاسرسي د پراخولو او له 1800 مربع کیلومترو څخه 2300 مربع کیلومترو ته د دغه لاسرسي په زیاتولو ټینګار کړی دی. د دغه اختلاف له رامنځته کېدو وروسته د نړۍ د انرژۍ په امنیت کې د امریکا لوړ رتبه سلاکار آموس هوکشتاین د لبنان او د اسرائیلو ترمنځ د غیر مستقیمو د خبرو اترو د منځګړي په توګه غوره شو او هڅه یې وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ اختلاف کم کړي. امریکا تیرونه خپل وړاندیز وکړ او لبنان د دغه وړاندیز هرکلی وکړ، خو د صهیونیست رژیم کابینه دغه وړاندیز رد کړی دی، په داسې حال کې چې ویل کېدل د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر یایر لاپید هم له لبنان سره د تاوتریخوالي په هکله له وړاندیزي پلان سره موافقت وکړ. د یایر لاپید مخالفانو د باو او د غراز د امریکا د ځینو چارواکو نظر څرګندونې سبب شوې چې د لاپید کابینه له وړاندې شوې وړاندیز سره مخالفت وکړي. نتانیاهو ویل یوازې له دریو میاشتو او د حزب الله له یو ځل ګواښه وروسته یایر لاپید له ذلت څخه په ډک ډول شاتګ وکړ. هغه ډیر شیان له لاسه ورکړل او لږ شیان یې ترلاسه کړل. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د اسرائیلو حاکمیتي سیمې لاسته راوړي. بنیامین نتانیاهو ژمن شوی دی په راتلونکي نومبر میاشت کې د پارلمان له انتخاباتو وروسته واک ته د رسېدا په بڼه کې دغه موافقه لغوه کړي. د سمندري سرحد د ټاکلو لپاره د امریکا پخوانی استازي ډیوید شینکر هم په دې خبرې باندې اعتراف سره چې اسرائیلو د لبنان د غوښتنو په مقابل کې شاتګ کړی په دغه اوربند باندې تیل واچول. هغه څه موده مخکې وویل اسرائیلو خپل سرحد له یوه خط یعنی لیکې څخه درویشتم خط یعنی درویشتمې لیکې ته شاتګ کړ. زما په نظر اسرائیلو د لبنان ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. د لبنان خلک په منطق سره بازار ته ور ننوتل، هغوی خپلې زیاتې غوښتنې اعلان کړې او هغه یې لاسته راوړې. په نیواکي فلسطین کې د امریکا پخوانی سفیر ډیوید فریډمین هم د اسرائیلو شاتګ ته داسې پام کړی. کلونه کلونه مو هڅه وکړه چې په سمندر کې د تیلو او د ګازو د میدانونو په اکله د لبنان او د اسرائیلو ترمنځ موافقه ته ورسیږو. د لبنان لپاره له 55 څخه تر 60% پورې او د اسرائیلو لپاره له 40 تر 50% پورې د شخړې وړ سیمې د ویشلو لپاره موافقې ته د نږدې کېدا په حال کې وو، خو هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې نتیجه د لبنان لپاره 100% او د اسرائیلو لپاره 0 شي. همدا اوس ډیر خوشحالیږم چې پوه شم څرنګه دغه ځای ته ورسېدو. دې ته په پام سره چې همدا اوس صهیونیست رژیم د انتخاباتو په فضا کې دی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکې دریو اونیو کې په دریو کلونو کې 5 وار مخکې انتخابات ترسره شي، نو ځکه خو د سیالیو سیاسي ګوندونو او د کسانو لخوا د دا ډول نیوکو مطرح کېدل کولی شي د واکمن ائتلاف لپاره دروند لګښت ځان پسې ولري. په تېره بیا داسې چې د سرزورو او د افراطي ګروهانو د ودې بهیر چې له تیرو څو لسیزو څخه پیل شوی همهغه راز دوام لري. له دې نظره د یایر لاپید په مشرۍ د واکمن سیاسي ائتلاف لخوا د امریکا د وړاندیزې پلان د ردېدا احتمال کېده او د اټکل وړ و. د لبنان او د اسرائیلو ترمنځ د سمندري سرحد د موافقې د دړې وړې کېده د افق په ښکاره کېده سره د اسرائیلو عبري رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیلو هوایی سمندري او ځمکني ځواکونه د دفاع وزیر په حکم او له لبنان سره د احتمالي تاوتریخوالي په دلیل کاملا تیار شوي دي. په عین حال کې د لبنان حزب الله غورزنګ ته نږدې رسنیو هم له اسرائیلو سره د هر ډول احتمالي ټکر لپاره د دغه ګوند د ځواکونو د کامل چمتووالي خبر ورکړی دی.
ایزانو د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ د جوړې د پنځمه جشن دستورې په تیر پنځشنبه ورځ د فلسطین په غزې ترانګل وی دې غاړې لبنان او سوریه کې تر سره شوې. د اکتوبر د میاشتې په رمنه د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د جوړېدو له کلیز سره سمون خوړی. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د جوړېدا د پنځه جشن کلیزې د لمانځلو په غونډه کې د جهادي اسلامي غورځنګ په لسګونو زره ملاتړو ګډون درلودل. په دغو مراسمو کې د فلسطین د مقاومت نورو ډلو هم حضور لرل. د فلسطین د جهادي اسلامي غورځنګ د پوځي څانګې القدس غونډ توغندوی ډلې په دغه غونډه کې په داخل کې جوړ کړل سوی توغندۍ نندارې ته وړاندې کړل. د فلسطین د جهادي اسلامي عمومي منشي زیاده نخاله په دغو مراسمو کې وویل د دشمن هڅې دوام لري څو غزې ترانګه د فلسطین د خلکو د حق پر ضد د جنګ له معادلې څخه وایستل سي، خو جهادي اسلامي غورځنګ دغه غونډې ترسره کوي چې د فلسطین د ولس اتحاد رامنځته او پیاوړی کړي. زیاده نخاله په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د جهادي اسلامي غورځنګ فیصله دایمي مبارزه او د دشمن بخت ساتل دی، حتی که چیرې دغه مبارزه زر کاله هم دوام وموندي. هغه هم همداراز جوته کړه چې دغه یوه داسې مسله ده چې د لمانځه په شان واجب ده، نو ځکه تر هغه وخته چې اسرائیل د فلسطین په خاوره کې موجود وي جهاد به زموږ له دریځونو څخه خارج نه سي.
زتمن او ویدونکو ول وی دی زاسیا په 13 ونی کې د دغه پروګرام وختم په هم دی ځای کې پاتل سیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.